د سحر شپږ بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساته ده چې د هیلو ډانګ رادیوي ډرامې یو برخه جوړوي. د متایب معرفي وروسته راځي. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیرا کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانه خلی. اغلی ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنه کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر میاشتې 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ویلي چې د امنیت له ښه کېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینی وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کش کې روبات سنگي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شوی. یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پیښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یو نږدې خپل غلام یحیی عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړې او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل شوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او وسروختون کړي. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تیر حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکی رباط سنگي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. که څه هم طالبانو څو څوارې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نښه شوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل شوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنگلي تسلیم شوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا ادعا رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریځ له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل شوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد شو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملن اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته خپل لومړنی سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکی د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د ایکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او ډیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکی د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړی د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان پلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. دا سوریه پوز وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینه دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پوز په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لورې ویشتل سوی و. پوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیاتو مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د لندې یا قوس میاشتې شلمه د دسمبر یولسمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: ګڼو چارواکو ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نه سي عادي کېدلی. د پوهنې پخوانی سرپرست وزیر د نجونو پر تعلیم د بندیز په باب اندېښنه وښوده.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لشپدوم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
کابل کې ځینې ټیکسي چلوونکي د طالبانو د ناوړه چلند شکایت لري.
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستي، اوس ویریږم ښار ته بیا ولاړ شم بیا به شي.
کندهار کې یو ښوونځي ډېر شو بې وزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې.
پلار مې شهید خان ته چې اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم، زه غواړم په هند کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ځینې کسان شکایت لري چې د صرافي شرکتونو یې پیسې پر وخت نه تادیه کوي.
نو زه دې شاید هم بیا ماته هم تقریبا درې ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدي له حضور پرته ترسره شول. د هغې لور وایي:
زن زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
د ازادي رادیو د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسي عادي کېدلی. رینا امیری دا خبره د دوحې فارمټ په یو بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی وو وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوحې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر ترخیده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پښتنه په جواب کې چې آیا د جنو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي. ویل:
موږ د عادي اصطلاح کارو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یو پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان جنو د تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په ځواب کې ویل چې طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوال ټولنې پر اساس کې په امریکا باندې کلک نیوکه وکړه چې پوره درې کال په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوریت نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړي. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوریت نظام ستنې یو په یو ماتې کړي. هغې زیاته کړه دا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینې حمیدي ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
It is a fact that girls beyond sixth grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لشبګم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځي ته نه پریښودل کیږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پریښي؟ خو سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګست مخکې فعال ځایونه نور نه لیدل کیږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوحې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړ شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنچاتونو ګوتریش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقوقو فعالان وربلل شوې دي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي د طالبانو حکومت د ټرافیکو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ټیکسي موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتون سره سره کله چې له ښار څخه سورلي اخلي د طالبانو حکومت ټرافیک د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څوکو لرونکو څیزونو سره سوري کوي.
په کابل کې یو شمېر ټکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کم کړې، بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولی دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو چیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کم کړې، بلکې تاوان کړي هم دي. په کابل کې یو ټکسي چلوونکی چې نه یو غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانۍ یو ټایرونه اخیستی و، اوس ویریږم که ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې که کوم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یوه کوره بل کور ته ورسوو که نه، نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دوو ټکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمېرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یوه ټایر کې دي، دوه په بل ټایر کې. مو کار کوو، دوی مونږ پرېږدي. د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم، مونږ نه پوهېږو چې له کوم ځای څخه سفر لري پورته کړو. تمځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر لري. یو بل لډه ده، زیر زیر ورقې ورکوي.
و مو غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په افغانستان کې د ټکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تیر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ځینې افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د پیسو په لیږد را لیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو په پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دو او درې ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. دا چې د صرافي شرکتونه څه سپیناوی لري په دې راپور کې اورو.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی دا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي، هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې مخکې یو د سعودي نه حواله وکړه جلال آباد، نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې، 45 لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه، تاته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاهد یم، بیا ماته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي، په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سرای کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله، خو ویې ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجراتي میوند بانک موږ پیسې لرو، هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه لري، افغانستان بانک ته ورسو، د اسلامي امارات د لوړ پورو چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي، مثبت جواب نه راکوي، یعنې پیسې بندې دي.
نوموړي دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي، په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي، په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 12 نېټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي، او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکېټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه، د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی، چې یوه پکې هم د حوالو په لېږد رالېږد کې د ځنډ ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدی له حضور پرته پرون د نروې پلازمینه اوسلو کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې د زنداني ایرانی فعال نرګس محمدی اولادونو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا او د سولې د نوبل کمیټې په حواله چمتو شوی.
زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
کیانا رحمانی د نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. کیانا له خپل ورور علي رحماني سره د ناروې پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و. کیانا او علي له خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي. نرگس محمدی د ایران په ایوین زندان کې دوله هم دی عمله په دې مراسمو کې ګډون ونه شو کړی، خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران له خلکو یې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نرگس محمدی د پیغام یوه برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی:
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد په وړاندې راپاڅېدلی دي.
د نرګس محمدی په پیغام کې همدار از راغلی چې د اسلامي جمهوریت رژیم د ولسی مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او دغه حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر اعدام وژلو او زندانی کولو سره ځواب ورکړی. نرګس محمدی د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتي په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه، زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشرې تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدی دې په اسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسمو کې د ګډون لپاره له بنده خوشي کړي، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون په اړه غوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کمیټې د اعلامیې له مخې نرګس محمدی په ایران کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقونو او ازادیو د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ده، هم د دې جایزې له وروستیو کاندیدانو څخه وه. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکي له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدی او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدی وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکي شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدی ته د رسمي تقدیرنامې سربېره 9 میلیونه سویډني کرونه چې شاوخوا 8,60,000 امریکایي ډالره کېږي ورکول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې یو خصوصي شوونځي 150 هلکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دغه شوونځي مسؤلان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستانه سوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه تکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلار مې شهید سل دی، زه اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم. زه غواړم په هند کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بېوزلي د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې ستر خنډ بلل کېږي او د ډېرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کېږي. آن یو شمېر ماشومان مجبور کېږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بېوزلۍ له امله یې زده کړې نسوای کولای، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی چې تونه تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستنه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې ته خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خوا څخه دغه فرصت د حقوقو زده کوونکو دپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات بااستعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغو دپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
د نولس کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان د دریاوې منډو په توپیر نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د ډسمبر میاشتې په لسمه نیټه د کابل پر وخت د یکشنبې پر سهار لس بجې پیل شوې وه چې نیپال د پښې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9.3 اورونو کې 216 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې جمشید زدران سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې په روان آسیا جام کې سلیزه جوړوي. ښاغلي زدران 158 توپونه ولوبول، 8 ووهلې او د لوبې په وروستي اور کې د پښې ټپي کېدو له امله ناسوځېدلی له لوبغالي ووت. دغه راز بل افغان توپ وهونکي نومن شاه بیا په 8 توپونو 46 منډې وکړې. هغه د خپلې نننۍ پاڼې په تړه وایي،
دغه پرفارم چې نن ما وکړي ما نور متوجه کوي د افغانستان دپاره، د افغانستان د ملي ټیم دپاره، لکه ټیسټ ون ډے ټی ټوینټي میچو دپاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کړم، خولې به ته یوم د افغانستان دپاره. او ډېر خوشحاله یم چې نن ما پرفارم کړی دی او کوشش به کوم چې نور ځایو کې موکمه چې هر ځای ماته موقع ملاویږي او زه به کوشش کوم چې پرفارم وکم او د افغانستان دپاره.
نیپال په خپل پاڼې کې 40.1 ورونه ولوبول، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 178 منډې وکړې. یادی لوبډلې ته ارجن کمال یو نوی منډې کړې وې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داودزی 3-3 او محمد یونس زدران 2 وکټې واخیستې. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپله لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې وه. ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 12 نیټه افغانستان او پاکستان سره سیالي وکړي.
د کابل ځینې ښاریان شکایت کوي چې هوا ډیره ککړه سوې ده. دوی وایي چې د هوا له سړېدو او د مرکز ګرمیو او تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا نور هم زیاته سوې ده، چې له کبله ځینې ناروغۍ خلکو ته پیدا سوې دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د مازدیګر 4 بجې چې شي لوګې ډیریږي، هوا ډیره ککړې وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کېږي.
د کابل یوه بل اوسېدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اولیدګي هوا یکی از معضلات بسیار بزرګ است در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړې توګه په کابل کې یوه لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. د شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي او ولس دې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملي ساختن ای طرحه همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کېږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا، د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوختای فوسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک بی وزله دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فوسیل سون توکي وکاروي. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تر لږه خلکو ته د فوسیل توکو بدیل چمتو کړي. د بیلګې په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپلې فابریکې زیاتې کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټ کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمي په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډېر مؤثر نه ول. کابل یو ګڼ مېشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډېری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونو